اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پېښور کې تیر مازدیګر 15 بجې شوې دي. دا خبري غړای چې په افغانستان، پاکستان او دلته په پراګ کې د خپل همکارانو په مټ زه مجید بابر یې درته وړاندې کوم. نیک هیله مې ومني په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو د یو شمور راپورونو ترڅنګ په کابل کې د لوی جرګې د درېمې ورځې تازه حال به نیخ پنې غووري. په کراچۍ کې تیر ورځ د دوو ځانمرګي برید کوونکو په اړه باندې هم تازه حال لرو. په واشنگټن کې د پاکستان د سفیر حسین اکانی سره تړلی د شکمن خط او د دې خط د پاکستان په سیاست د اغېز په اړه هم راپور لرو. په اول ورځو بشیر ګواخته چې د سیمې او نړۍ د حاله مو خبر کړي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د طالبانو درې قومندانان یې نیولې دي. په امریکا کې د پاکستان سفیر وایي دا خط سره هیڅ تړاو نه لري چې امریکایي چارواکو ته ورکړل شوی او په کې د پاکستان په حکومت کې د پاکستاني پوځ د مداخلې د مخنیوي لپاره ویل شوی وو. د افغانستان په روزګان او ننګرهار ولایتونو کې 15 ماشومان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د طالبانو درې قومندانان یې نیولې دي. د نوخار پولیس ویلي چې د کوړي سره نږدې د ابو طاهر په نامه د پاکستانی طالبانو یو مشر نیولې دی. د مشال ریډیو د خبریال د رپورټ تر مخه د بردان پولیسو هم د ترهګرۍ په تړاو د وسلوالو دوه قومندانان نیولې دي. په امریکا کې د پاکستان سفیر وایي چې د هغه خط سره هیڅ تړاو نه لري چې د ریپورټونو تر مخه امریکایي چارواکو ته ورکړل شوی وو او په کې د پاکستان په حکومت کې د پاکستانی پوځ د مداخلې د مخنیوي لپاره ویل شوی وو. سفیر حسین حقانی وایي چې داسې هیڅ خط نه دی لیکل او نه هم کوم امریکایي چارواکي ته ورکړی دی. نوموړي پرون وویل چې اسلام آباد ته به د خپلې خبري وضاحت لپاره ورشي. هغه اسلام آباد ته د تک خبره په داسې حال کې کړې چې د پاکستان وزیر اعظم په پارلمنت کې د خبرو په مهال وویل له حسین حقانی څخه یې په دې اړه وضاحت غوښته. په رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې حسین حقانی د یو خط له لارې له امریکا څخه غوښتي وو چې د پاکستان طاقتور پوځ په کنټرولولو کې د مرسته وکړي. په شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون الوتکو په برید کې وو مشکوک ور پکې وژل شوی دی. د برید پرون ماښام د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل په بادامشاه سیمه کې شوی دی. امریکایي ډرون الوتکې وخت نا وخت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په پټنځایونو بریدونه کوي چې تر اوسه پورې په کې د القاعده د ځینو غړو په ګډون ګرن طالب مشران وژل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د رینجرز ځواکونو لخوا د ورانکارو د لټون د عملیاتو په مهال یو مشکوک ترهګر ځان په چاودیدونکو توکو سره لوزول دی. د کراچۍ د پولیسو یو مشر چودري اسد رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د کراچۍ په ګلستاني جوهر سیمه کې رامخته شوې ده. تېره ورځ هم په کراچۍ کې درې ځانمرګي برید کوونکو هغه وخت په یو ګاډي کې ځان والوزو کله چې پولیسو د دوی د ودرولو هڅه کوله. په پیښه کې دوه پولیس وژل شوي وو. د امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون د تړلو لپاره د رواني دودیزې لوی جرګې ویان د وای چې امریکا د همیشه لپاره په افغانستان کې نه پاتې کیږي. صفیه صدیقی وایي چې د امریکا سره به د پوزدي شتون تړون د یو ښکاره وخت لپاره وي. هغه وایي
دایمی اډه په دې معنا چې امریکا تل تر تله په افغانستان کې دلته بستر او چي او مسیانو 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 پورې دلته پروت دی. هغه رقم نه ده ځکه چې په دا کومې پاڼې چې دلته موجود دي یا کوم اسناد موجود دي په هغه کې ویل شوی دي چې تر 2040 کال پورې یعنی تر 2014 کال پورې خو هیڅ د دې ستراتیژیک تړون موضوع نه رامنځته کیږي. دا غین اورسته د لاسو کلو د لپاره تړون ورسره امضا کیږي.
د امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون د چیرلو لپاره د روانې دودیزې لوی جرګې ویاندې صفیه صدیقی همدارز اوویل چې نن په دې جرګه کې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. د افغانستان په روزګان او ننګرهار ولایتونو کې 15 ماشومان وژل شوي دي. د روزګان ولایت د نچین په سیمه کې د عامو وګړو په یو رکشا د سړک د غاړې مان چاودلې چې له امله درې ماشومان وژل شوي. د دې ولایت د امنیت قومندانې ویان فرید آیل وای
درې ماشومان
همداراز د پژواک خبری اژانس د یو رپورټ تر مخه په یوه بله پیښه کې د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د توغندیو له لګیدلو له وجې دوه ماشومان وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي. د ملګرو ملتونو د انرژۍ نړیوالې ادارې سفارتکاران نن د ایران د اټمي پروګرام په اړه د موجودو اندېښنو په هکله خبرې کوي. تمه ده چې پر هغې مسودې رایه واچول شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو او د جرمني لخوا برابره شوې. په دې مسوده کې له ایران څخه غوښتل شوي چې اټمي تنصیباتو او په دې اړه اړوند معلوماتو ته دې لاسرسی ورکړل شي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر لیان پنیټا خبرداری ورکړی چې د ایران د اټمي پروګرام له وجې پر دغه هیواد برید د نړۍ اقتصاد ته زیان رسولی شي. هغه کینیډا ته د سفر په مهال ویلي چې امریکا غواړي پر ایران سفارتي فشار واچوي او بندیزونه پی زیات کړي. فرانس له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د شام خلاف دي خپل بندیزونه سخت کړي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه غوښتي چې پر بشار الاسد د خپل خلکو په ضد د خونړیو بریدونو له وجې بندیزونه زیات کړي. یادوي چې ترکیه او روس خبرداری ورکړی چې شام د کورنۍ جګړې په لور روان دی. د رپورټونو له مخه په شام کې یاغیانو د حکومتي ګوند باس په دفترونو برید کړی دی. دا بریدونه په داسې وخت کې مخته راغلي چې د حکومت څخه جدا شوي پوځیان یوه ورځ وړاندې د زمیش ښار سره نږدې د هوایي پوځ د استخباراتو د ادارې په دفتر برید کړی وو. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو نمو خبرونه د موږ د همکار بشیر ګراخ دخلې اوریدو ورزو د دې خبرونه په زولای کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم لرو. په کراچۍ کې هغه دوه ځن مرګیان څوک وو؟ نیخ په نیغه حال به د ظفر کریمي نه اورو. په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین اکانی وایي چې د ده هغه خط سره هیڅ تړاو نشته چې پکې ویل شوی ول د اسامه بن لادن د وژنې نه پس د پاکستان پوځ کودتا کول غوښتل. د سیاسي چارو کارپوه پخوانی سفیر طارق فاطمی وایي رښتیا او دروغ معلومولو لپاره دې عدالتي کمیشن جوړ شي.
اور فار ا ویری های لیول جوډیشل کمیشن ټو بی اپوینټډ.
د سند اطلاعات صوبائی وزیر شرجیل میمن وای چې د او پخوانی د کورونو چارو وزیر ذوالفقار مرزا په یو نیت لندن ته نه وتلی.
لندن کا دورہ پیورلی میرا نجی دورہ تھا.
دی وای د لندن دورہ زما شخصی دورہ وا.
د خیبر قبایلی سیمې ځوانان وای د پاکستان د شناخت د کار اخستو په لړ کې یو شمیر ستوندې لري.
سیونی ما محسوس و چیزه بشناتی کارت چې څمرا څم او ما تخپل شناتی کارت نه ملاویږي.
دا او یو شمیر رو راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو چې څنګه مو درته د دې خبرونه په پیل کې وویل چې راپورونه وایي چې د کراچۍ په سی ویو سیمه کې تیر ورځ چې کم دوه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي ول دا غوی د شناخت په اړه باندې چارواکو سویل دي. زموږ همکار ظفر کریمی همدا مهال په کراچۍ کې دغه سیمه کې دی او تازه حال لري. ظفر کریمی ستړی مشي او تازه حال څه دی؟
نن مجید بابر صاحب دغه کم کسان چې پرون بلش په د سیمې په سیمه کې وژل شوی پولیس چارواکي وایي چې دغه کسانو کې د دوو کسانو په جنګلو شوی دی چې په هغې کې د یو نوم عتیق سواتی دی او دی دغه او د بل نوم چې دی هغه شعیب دی. دی د پولیس چارواکي وایي چې دی د خاریانو د رجسټریشن کومه اداره چې د نادرا د هغې په ذریعه باندې د هغې په مرسته باندې دی دا کسان معلوم کړي دي او دا عتیق سواتی او شعیب چې دی د عتیق سواتی تعلق د بنگال سره دی او دا د کراچی نارت نجیب آباد سیمه کې اوسېدو. دغه شان شعیب چې دی دغه د هزارې سره تعلق دی او دام نارت نجیب آباد سیمه کې اوسېدو او د نورې کمی پلټنې چې دی هغه وایي چې په دې حق باندې روانې دي. جی
ظفر کریمی بعض پاکستانی رسنۍ دا وایي چې په دغو کې بهر ملکی هم څوک دغه شناخت شوی دی. داسې قسمه څه خبره تاسو ته چارواکو کړی ده؟
جی مجید بابر صاحب دغه او 14 نورستو کوم چې د سی وی په سیمه کې شوی و دغه نورستو رینجرو او امنیتی چارواکو د خار په بلابلو برخو کې کوم د پلاتن عملیات چې دی هغه شروع کړی دی او سار چې نن سار د ګلستان جوهر په سیمه کې دی وی چې منګه یو تن چې دا غي د نیولو منګه هڅه کوله خو هغه د محاصره کړی وو هغه ان ته خپل کور کې ځان الوزول دی. دغه تن نوم موحد سلام یمنی دی خې او دی وی چې دغه د القاعده سره تعلق وو او څومره دوړاندې دغه تن وزیرستان نه کراچۍ ته راغلی وو. پولیس وایي چې موږ د دې د نورو ملګرو د نیولو حاکم کوو او د دغه سړي څلور بچي او یوه د کور والا چې دغه دی نیولې ده او دغه کور چې دی له چا په کرایه ورکړی وو دغه سړی هم پولیس وایي چې دی نیولې دی په خپل حراست کې اخیستی دی.
ډېره ډېره مننه ظفر کریمي وو د کراچۍ نه.
دا مشال ریډیو دا
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا شمنا چې هر دم هر غړې په سیمه او نړۍ کې سکیږي تاسو ته دا غي پاړه باندې راپورونه درکو. ورزو د دې خبرونه ډومبی راپور ته په امریکا کې د یو پاکستانی کاروباري منصور اجاز لخوا دا ادا په پاکستان کې سیاسي ناندري رامنځته کړي چې آصف علي زرداری د امریکا د پوسټ پخوانی مشر اډمیرل مایک مولن ته یو لیک لیږلی وو. په لیک کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما څخه د پاکستانی پوسټ لخوا د اوسامه بن لادن د وژنې ورست د په ممکنه توګه له چوکای څخه د لری کېدو د مخنیوي غوښتنه شوې و. خو د پاکستان حکومت داسې د یو لیک لیږنه رد کړې ده. پښتنه دادا چې آیا له دې سره د پاکستان د حکومت او پوز اړیکې تر کومه حده خرابې شوې دي او د پاکستان او امریکا په اړیکو څه اغېز لرلې شي؟ د عبدالحی کاکړ د رپور ته وګورو.
که څه هم د لیک لیږلو دا موضوع د نو نو څرګندونو سره ورځ په ورځ پیچلې کېږي، نو په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین اکانی چورباندې د لیک و منصور اجاز ته د ورکولو تور دی. د صورتحال د څرګندونو لپاره پاکستان ته د تلو فیصله کړې ده. د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ طارق فاطمی وایي چې په خط کې داسې څه لیکل شوي دي چې هغه د پاکستان لپاره ډېری جدي پایلې لرلای شي.
کچیرته پر اختیار هم د پاکستان سفیر دا خط لیکلی وي، نو بیا پوښتنه دا ده چې آیا دا د پخپل سر لیکلی دی او یا بیا تر ده په رتبه کې د لوړ کس په حکم لیکل شوی دی. دا تر ټولو مهمه خبره ده چې باید معلومه شي، ځکه په خط کې چې څه لیکل شوی دي هغه د پاکستان د ګټو لپاره ډیر خطرناک دي. موږ ته پکار دي یا خو د سفیر د پاکستان د راتګ انتظار وکړو چې هغه په دې اړه خپل خبره وکړي، یا د بیا په لویه کچه داسې یو عدالتي کمیشن جوړ شي چې هغه د دې خبرې جاج واخلي.
Or for a very high level judicial commission to be appointed.
کچم د پاکستان پوز او ټاکل شوی حکومت ترمنز اړیکې ل لومړی ورځ راځي ل لوړو جوړ سر مخامخ دي. خو د کارپوهانو په فکر دا ځل خبره ډیره جدي ښکاری. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو خبريال اعجاز مهر دې طرف ته اشاره کوي.
دیکھیں اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آرمی چیف نے پچھلے
د دې خبرې د جدیوالی اندازہ لدی لګول کې دای سي چې د پاکستان د پوز مشر یو ځل ولس مشر سره یوازې ولیدل او بل ورځ بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم په دې لیدنو کې شامل کړي. نو حالات عادي نشکاری، خلش پر مختاک دا سوی دی چې حسین حقانی څخه وضاحت غوښتل سوی دی. نو اوس به وکتل سي چې هغه څه وایي. خدا سشکاری پدی اڑب حسین حقانی دا قربانی گڈوری جوڑ سی،
شاید حسین حقانی جو ہے وہ ایک قربانی کا بکرا بنے.
ډیره کار پونوای چې اکثره داسې لیدل شوی چې په واشنگټن کې د پاکستان د سفیر په ټاکلو کې د پوج لوی رول وی. خو حسین اکانی یو داسې سفیر دی چې تر پوج و ټاکل شوی حکومت ته ډیر نږدې دی. د سیاسي چارو له خبريال اجاز مهر زخم وپشتل چې چرته د پوینا په دې ټوله معاملې کې فرزن حسین اکانی سفارت له لاس ورکوي نو ګټ به چاته رسی.
یقیناً اس کا ایج تو ملے گا فوج کو.
رشتہ خبر ادا دا چې لدی سره به فوج برلاسی سی. کله چې حسین حقانی د امریکا لپاره د پاکستان سفیر وټاکل سو نو هغه وخت پوزي ولسمشر جنرال پرویز مشرف ډیر کمزوري وو. نو نواز شریف او آصف علي زرداری په ګډ حکومت جوړولو سره لدی موقع ښه ګټه پورته کړه. حسین حقانی د کیری لوګر قانون په اړه هم تر نیوکو لاندې راغلی وو. اوس که پوز ته داسې موقع په لاس ورځي او د خپل خوښي سفیر لګولای سي نو دا د پوز لپاره به یو ښه موقع وي او داسې حالت به د ټاکل شوي حکومت لپاره د اطمینان وړ نه وي.
ډیپلوماټ طارق فاطمی بیا یو ګام وړاندې دي. د وی کچرته د خبره رښتیا سي نو دا به نه یوازې د پوز او ټاکل شوي حکومت بلکې د امریکا او پاکستان پر اړیکو هم ناوړه اغیز اچولای سي.
The allegations are very serious and this is a matter that
دا تورونه ډیره جدي بڼه لري. دا یو داسې کار شوی دی چې د پاکستان د ټاکل شوی حکومت او پوځ د پاکستان او امریکا پر اړیکو او د ریاستونو ترمنځ د چارو د تر لته رولو په بنیادونو ډیر زیات اغیز اچولی شي.
دا وخت په پاکستان کې د لیک پاړه په میډیا او سیاسي ګوندونو لخوا ډیر تاوده بحثونه روان دي. وکړپان فکر کوي چې شایي دا خبره به هغه وخت پای ته ورسیږي کله چې حسین حقانی پاکستان ته ورسی او په دې اړه باندې خپلې څرګندونې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ورزو د دې خبرونه بل یو راپور ته ولسمشر آصف زرداری سینیټر فیصل رضا عبدی د پیپلز ګوند د سند صوبې نوې مشر ټاکلې ده. نوموړي دا بدلونونه وروسته له هغې کړي کله چې د پیپلز ګوند سند څانګې د چارواکو ترمنځ د ډاکټر ذوالفقار مرزا د استعفا وروسته د دغه ګوند ځینو مشرانو د ذوالفقار مرزا حمایت کړی دی. په دې حکله د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی دا راپور راکوي.
د سند صوبې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا او د پیپلز ګوند د اتحادی ډلې ام کیو ام ترمنځ د اختلافاتو له وجې کیوي خواته ذوالفقار مرزا د خپل وزارت او د صوبایي سملۍ لغړیتوب څخه لاس په سر شو. نبل خواته ذوالفقار مرزا د ام کیو ام ډلې د مشر الطاف حسین په ضد خپل بیانیو ته دوام وربخلې او څو ورځې مخکې ډاکټر مرزا اعلان وکړو چې د الطاف حسین په ضد شواهد د لندن پولیسو سکاټلند یارد ته وړي. ذوالفقار مرزا سره دنتا د تک په محل د سین صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل میمن هم موجود وو. د شرجیل میمن او ډاکټر مرزا لندن ته یو ځای سفر ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ اختلافات بیا رابرسېره کړل. تر دې چې د پیپلز پارټۍ د چارواکو په دباو شرجیل میمن د لندن دوره نیمګړی پریښودا او بیرته کراچۍ ته ستون شو. د زیارت په مازیګر کراچۍ په هوایي ډګر خبریالانو سره په خبرو کې شرجیل میمن وویل
لندن کا دوره
د لندن دوره زما شخصي دوره وه. دغه جهاز کې 350 نور کسان هم وو چې یو پکې ډاکټر ذوالفقار مرزا وو. د پارټۍ د عہدې او وزارت څخه د استعفا ورکول وروسته که ذوالفقار مرزا اوس هر څه کوي د هغه سره د پیپلز پارټۍ هیڅ تعلق نشته. بل خواته صدر آصف علي زرداري شرجیل میمن د لندن د دورې څخه د راستنېدو وروسته اسلام آباد ته غوښتې ده. د دې ترڅنګ د زیارت په مخام صدر آصف علي زرداري سینیټر فیصل رضا عبدی د پیپلز پارټۍ سین صوبې نوې مشر ټاکلی دی. دا چې د ډاکټر ذوالفقار مرزا د استعفا ورکولو وروسته د سین صوبې پیپلز پارټۍ کې دا بدلونونه څه معنی لري او دا به د پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم په اتحاد څه اغېز ولري، په دې حقله د سیاسي چارو کارپوه شمیم الرحمن وایي دی وای د پیپلز پارټۍ ځین خلک چې د ذوالفقار مرزا په حمایت او ځین نور بیا د په مخالفت کې دي، دا د پیپلز پارټۍ لپاره د زیان سبب ګرځېدای شي. بل دا چې اوس د ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ ترمنځ کوم اتحاد قائم دی، دا هم د دغې وجې د دباو ښکار په نظر راځي. مخکې هم څو ځل ایم کیو ایم د اتحاد نه وتلی دی او اوس هم په دې اتحاد څه خاص باور نشته. د شمیم الرحمن په خبره سین صوبه د واکمن پیپلز ګوند لوی مرکز دی او چې په دې صوبه کې پیپلز ګوند کمزور شي نو دا به په ټول ملک کې د دغه ګوند د راتلونکي د پاره ښې فایلې ونه لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو دا شمنه چې هر دم هر غړې په نړۍ کې سکیږي تازه خبرونه او صورتحال تاسو ته وړاندې کوو. د په کابل کې د دودیزې لوی جرګې نن دریم ورځ ده او د دغه لوی دودیزې جرګې په اړه باندې څه حال دی، د کیسې فیصله وشوه. زموږ همکار حمید مومن هم دا مهال لا سره د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی په کابل کې دی. حمید صاحب ستړی مشي او د دې دریم ورځې حال راته بیان کړئ.
ډېره مننه بابر صاحب، تاسو او د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، هو نن د دودیزې لوی جرګې درېمه ورځ د اجنډا له مخې د درېمې ورځې بحثونه په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه باندې ځانګړي شوي. بیا هم په دغه جرګه کې څلوېښتو کاري کمیټو د نن ورځ لپاره دوی د سولې د بهیر په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې او دوی ځینې وړاندیزونه هم درلودل. البته په دغه بحثونو کې تر ډیره پورې د سولې د اعلی شورا په جوړښت باندې هم انتقاد کېدلو چې له مخکې نه د حکومت لخوا جوړه شوې او د وسلوالو مخالفینو سره د سولې هڅې کوي. خو د لوی جرګې د غړو په وینا د دوی د هڅې ځکه بریالۍ نه دي چې د جرګې د دې اعلی شورا ځینې غړي داسې خلک دي چې هغوی سره د وسلوالو مخالفینو تقریبا هغوی د لوري په توګه پاتې شوي دي. همداراز دوی د وسلوالو مخالفینو د توصیف په اړه هم ځینې پرېکړې دا درلودلې چې هغه طالبان چې هغوی افغاني هویت لري او د بهرنیو استخباراتي ادارو یا القاعده سره تړلي نه وي له هغوی سره باید د سولې خبرې جاري وساتلی شي او هغوی را دعوت کړی شي. همداراز د ځینو هغو ډلو ټپلو سره چې د دوی په وینا په وسلوالو مخالفو ډلو کې موجود دي دوی د ځینو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې لري. نو د جرګې د اکثر غړو سپارښتنه دا وه چې پکار دا ده چې افغان حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. دا بحثونه اوس هم روان دي. د غرمې نه مخکې هم د کاري کمیټو خپل بحثونه کول او زیاتره بحثونه د سولې د عالي شورا په جوړښت باندې او په دې برخه کې زیات انتقادونه موجود وو او د ماسپښین وروسته اوس هم د دوی خبرې روانې دي. او که چېرته نن به کومې نهایي نتیجې ته ورسېدل نو د سبا ورځې لپاره به خپل سپارښتنې خپل وړاندیزونه دوی به د یوې اعلامیې په شکل کې ترتیب کړي او د لویې جرګې عمومي غونډې ته به وړاندې کړي. که بحثونه نن کومې نتیجې ته ونه رسېدل نو بیا د دې امکان هم شته چې د جرګه نوره هم اوږده شي. ځکه همدا څو شېبې مخکې صفی صدیقي چې د لویې جرګې وینده ټاکل شوې ده دې په خپلو خبرو کې وویل چې د دې زیات امکان موجود دی چې لویه جرګه د څلور ورځو نه زیاته موده واخلي او هغه د ټولو هغه او د هغه په دې پورې تړلې ده چې د په جرګه کې د شامل غړو بحثونه په څه ډول روان دي.
ډیره ډیره مننه حمید مومن صاحب د تازه حال را کولو. اوریدونکو د مشال ریډیو دی او د کابل نه د موږ د همکار حمید مومن د درې مې ورځې د دودی د لویه جرګې حال را کوو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورو د دې خبرونې بل یو راپور ته. په یورپ کې یو شمېر افغانان د کابل پر رواني دودی لوی جرګې کې د ګډون ارمان کوي او لدې جرګې نه بیلابیلې غوښتنې لري. حسیبه شهید په یورپ کې میشت له یو شمېر نظر خاوندانو او سیاسي چارو سارونکو سره خبرې اترې کړې او دا رپورټ برابر کړی.
په اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان نظر خاوندان وای په کابل کې پر روانه دودیزه لویه جرګه کې باید ډیرو سیاسي نزاکتونو او حساسو ټکو ته پاملرنه وشي. په سویډن کې میشت افغان سیاسي سیډونکو عبدالکریم حقانیار وای له امریکا سره باید افغانستان ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي نه اعلامیه.
امریکا کوشش کوي چې له افغانستان سره تر کومه ځای چې ماته معلومه ده یو اعلامیه ولري. ولې زه فکر کوم چې اعلامیه د افغانانو لپاره په ګټه نه ده. په دې معنی چې که چېرته امریکایان له خپلو تعهداتو څخه سرغړونه کوي موږ نشو کولای چې په د بین المللي حقوقو په اساس باندې له هغوی څخه د جبران خسارت ترلاسه کوي او یا د هغوی مخ ته ودرېږو. که چېرته امریکایان له افغانانو سره قرارداد امضا کوي بیا د بین المللي حقوقو پر بنیاد باندې افغانان کولای شي د هغوی څخه تضمین وغواړي امضایي کړي. کله چې تضمین ورکړ د افغانان هم همدومره حق لري کوم چې امریکایان حق لري. نو زه فکر کوم چې زموږ په ګټه دا ده چې که چېرته له امریکایانو سره دغسې یو توافق ته رسېږو چې موږ له امریکایانو سره ستراتیژیک قرارداد یا ستراتیژیک تړون ولرو د ستراتیژیک اعلامیې پر ځای باندې.
حقانیه زیاتوي د افغانستان په دغه سیاسي بدلونونو او مشورو کې باید په اروپا کې میشت افغانان هم له پامه ونه غورځول شي.
زه فکر کوم چې موږ افغانان چې په اروپا کې ژوند کوو یا په امریکا کې او یا په نورو هیوادو کې هم د همدغه هیواد بچیان یو د همدغه هیواد په وینو باندې تربیه شوي یو را لوی شوي یو او په تیره بیا کسان چې په یو څه لاسوند لري په یو څه پوهېږي. ښه به دا و چې موږ ته هم دا حق راکړ شوی وای د نورو افغانانو په څیر باندې چې وکولای شو خپل نظر وړاندې کړو او د هیواد په راتلونکي کې د ولس په راتلونکي کې خپل نظریات وړاندې کړو او که څه پېښېږي موږ هم په هغه کې ځان شریک وبولو.
په افغانستان کې د دودی زالو یا جرګه کې له امریکا سره د اوږد مهاله ستراتیژیک تړون او د روغې جوړې په مسلې له ګډونوالو سره سلا مشورې کیږي. په برتانیا کې لیکوال او کارپوه غلام محمد زرملوال وایي په دغه تړون کې باید افغانستان ته برابره برخه ورکړل شي. د دې په باور افغانان ښه ملګري جوړېدلی شي خو غلامۍ ته سر نشي ټیټولی.
یو خبره دا شایده چې امریکایان یا نور کسان په دې باندې باید وپوهېږي چې افغانان ډېر ښه ملګري کېدلی شي، ډېر ښه دوستان کېدلی شي، مګر هم افغانان غلامان نه شي کېدلی. نو زه فکر کوم چې اساسا په دې جرګه کې باید په دې اساس باندې ډېر اظهار، یعنی زور پرې واچولی شي چې افغانان په مساوي توګه، یعنی د یو پارتنر په حصه باندې په برخه کې، یعنی یو د تاذیر ده او ښه دوستان کېدلی شي او غلامي نه شي کولی د چا. زه فکر کوم چې ډېره مهمه مسله یې همدا ده.
سیاسي چارو کارپوه حقانی اروی په دغه سند کې چې ټاکل شوی له امریکا سره لاسلیک شي، دا خبره باید په ډاګه شي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد کار نه اخیستل کېږي. خو په ناروې کې د سیاسي چارو کارپوه او خبریال ډاکټر عیسی ستانکزی وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ګاونډیان یې په چارو کې لاسوهنه کوي، د داسې یو سند لاسلیک کېدل په خپله د هغو لاسوهنو مخنیوی کولی شي.
د افغانستان سره د امریکا د ستراتیژیک تړون په هکله فکر کوم اکثر افغانان به اوس په دې نظر په تېره په اروپا کې میشته افغانان چې دغسې یو تړون په اوسني حالت کې د افغانستان لپاره ضروري دی. په تېره په داسې یو موقعیت کې چې افغانستان اوس قرار لري چې د ګاونډیانو لخوا پکې لاسوهنه کېږي او په خپل افغانستان داسې ظرفیت او توان نه لري چې په خپلو پښو ودرېږي، نو دې لپاره په ځینو شرایطو سره چې د افغانستان حکومت وړاندې کړي دي که په دغو شرایطو سره دغه تړون لاسلیک شي او ومنل شي، فکر کوم اکثره اروپا میشتي افغانان به دغسې یو تړون هرکلی وکړي.
په اروپا کې ګڼ شمېر افغان کارپوهان او نظر خاوندانو په یو خوله په افغانستان کې په دغه سیاسي مشورو کې د ګډون هیله درلوده او په دې اړه یې ځانته ځانته نظرونه درلودل. دوی ویل که دغو افغانانو ته چې په بهرنیو هیوادونو کې اوږد مهاله او یا لنډ مهاله استوګنه لري، د افغانستان په چارو کې د سلا مشورو زمینه برابره شي، نو دوی به د دغو پرمختللو هیوادونو تجربې له افغانانو سره شریکې کړي. خو افغان حکومت د نړیوالو مرستندویو موسسو په مرسته افغانستان ته له بهره یو شمېر افغان سلاکار رابللی دي.
اوریدونکو، همدا اوس یو تازه خبر د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د سپینوام سیمې نه لرو. د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې وسلوالو طالبانو د پاکستان پوسټ په یو کاروان برید کړی دی چې دواړو خواو ته مرګ جوبله پکې وخته ده. زموږ همکار عمر دراز وزیر هم په سیمه کې دی او را سره د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. عمر دراز، که د دې پیښې په اړه تازه حال راکې.
ډېر مننه مجید بابر صاحب. دغه اصل کې پیښانه غرمې یو وړاندې شوی وای چې وسلوالو طالبانو دوه د اصلې ډک ګاډي د میرلی بازار نه 8 کیلومتره شمال اړخ تحصیل سپین وام کې کم الته چک پچ پوسټ یا پوسټا د امنیتي سردیرو کومه پوسټا د پاغه باندې نیولې شوی وو چې هغه دوه ګاډي چې کم دي ضبط کړي دي، ځان سره بوتلې دي. هغه په بدل کې بیا وروسته مستخین دا آرمی ځواکونو یا د عسکرو چې کومه کنوایي وه، دغه د سپین وام تحصیل نه میرعلي بازار ته روانه وه چې دا سرکیلړه په مقام باندې دلته وسلوالو طالبانو په هغه باندې برید کړی دی. د دواړو طرفو نه چې کوم دی ډزې شوي دي، ډېر وخت پورې د غنخته وه. آرمی هلیکاپټر هم چې کوم دی برانه په دې کې شیلینګ وکړو. په دغه پیښه کې یو وسلوال طالب چې کوم دی هغه وژل شوی دی او بل چې کوم دی هغه ژوبل شوی دی، او د پاکستاني عسکرو چې کوم دوه سرتیری دي هغه هم په دغه کې ژوبل شوی دی. اوس چې کوم دی په سیمه کې دغه پیښه چې کوم دی لږ شاندو وړاندې شوی وه، اوس هلته کې چې کوم دی هر څه برابر شوی دي. فلحال سنشته ډزې ډیزې او آرمی ځواکونه چې کوم دی هغه خپل ځای ته رسېدلې دي.
عمر دراز وزیر، د کوم وسلوال طالب تاسو ذکر کوئ، د هغه د شناخت پاړه چارواکو سره ویلې دي؟
فلحال خو چارواکو سره نه دي، ولی خو ځایي خلک وایي چې دغه ځایي وسلوال طالبان دي چې دغه تا وړاندې د دوی نه دوه ګاډي د اصلي نه ډک چې کوم دی نیولې شوی وو، نو هغه په بدل کې دوی وروسته په دغه کانوایي چې کوم واپس را روانه وه په هغې باندې برید وکړو. خو دغه د یادونې وړ ده چې وړاندې هم دغه رنګې پیښې شوي دي، خو دا په اول ځل باندې دغه وخت کې رامنځته شوه چې څو ورځې وړاندې د ځایي شورا له اړخه یوه خبر که پاڼه کې دغه ویل شوي وو چې که په آینده کې دغه رنګې څه برید وشو، نو د دوی دپاره به نور زغم چې کوم دی هغه مشکل شي.
عمر دراز وزیر، که دا راته ووایې، په سیمه کې اوس پلټنیز عملیات روان دي که څنګه؟
اوس چې کوم دی آرمی چې کومه دغه کنوایی وه د پاکستاني عسکرو دا واپس را روانه وه، په دغه باندې برید شوی وو. نو دغه برید نه پس چې کوم دی یو وسلوال طالب چې کوم هغې ژوند د لاسه پکې ورکړو، یو ژوبل شه، نور هغه چې کوم دی د ځای نه تښتېدلی دي. فلحال هلته کې اوس نور امن دی او پاکستاني ځواکونو چې کومه کنوایی ده هغه خپله میرلی ته رسېدلې ده. اوس په سیمه کې امن دی او ځایي خلک وایي چې فلحال دلته کې اوس نورې سپلټنې نشته.
ډیر ډیر مننه عمر دراز، وزیر د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د سپینوام نراسرو چې ویلې دغلته کې د وسلوالو طالبانو او د پاکستاني ځواکونو په نښته کې یو وسلوال طالب وجل شوی او یو ژوبل شوی دی. دا مشال ریډیو دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیدئ. د مشال ریډیو د خبرونې د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې دوام لري. په دې کې تاسو بیا لا بیا راپورونه، مرکه، سیړنې اوري او ورکی خبرونه هم وي. د خبرونو د لنډیز د پاره ورجو بشیر واخته لږ شی به پس به په پښتونخوا کې په 9 بجې شي او بشیر واخ د خبرونو سره سټوډیو کې موجود دی. را دي چورته وکړو.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د طالبانو درې قماندانان یې نیولې دي. په امریکا کې د پاکستان سفیر وایي چې امریکایي چارواکو ته ورکړل شوی د هغه خط سره هیڅ تړاو نه لري چې پکې د پاکستان په حکومت کې د پوز د مداخلې د مخنیوي غوښتنه شوې وه. په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې و شکمن ترهګر او په کراچۍ کې یو ځانمرګ برید کوونکی وژل شوی. د افغانستان په روزګان او ننګرهار ولایتونو کې 15 ماشومان وژل شوی دي. افغان چارواکي وایي امریکا په افغانستان کې د همیشه لپاره نه پاتې کیږي او ورسره د صدګیدونکو ستراتیژیک تړون به تر 2040 کال پورې وي. امریکا وایي په ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره برید به خرابې اقتصادي پایلې ولري.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د بشیر غاخ ناوریدو. او سورزو پاکستان تاج د پاکستان کورنو ورسپانو په خپلو اداریو کې کم موضوعات غوړه کړی دي. سراج زهیر ته غوږی دو.
ایکسپریس او مشرق ورسپانو خپل اداریو کې لیکلي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د دوی د پارټۍ دننه اختلافات کېدای شي، ولې موږ د یو خاندان پرنګ یو او د ذوالفقار مرزا سره زموږ هیڅ مسله نشته، او کچر جمهوریت ته سختر راپیښ شو نو په هر صورت کې به د جمهوریت د بچ کېدو لپاره په هر جوړ تیار یو. ادارې لیکي که د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بیان ته لږ په غور وکتل شي نو ملک کې یو نوی سیاسي انتشار مخې ته راغلی دی. یو خوا حسین حقانی لخوا د صدر آصف علي داری خط د منصور اجاز پلاس مایک مولن تر سوالو لړکی نوی نوی خبرې مخې ته راغلی دي. نو بلخوا شاه محمود قریشی چې د پارټۍ نه خفه شوی دی خپل هلې ځلې توندې کړې دي، او د دین سربېره د ذوالفقار مرزا لخوا لندن کې د الطاف حسین خلاف اقدامات کول او بیا د متحده قومي مومنټ د صدر آصف علي زرداری سره ملاقات د ټولو شخړو حکومت د یو شمېر ستونزو سره مخ کړی دی. ادارې لیکي چې دغه رنګ عمران خان هم د بدلون خبرې کوي. نو په داسې صورت حال کې د پاکستان پیپلز پارټۍ او پنجاب د مسلم لیگ نون لپاره حکمرانی ګرانه شوې ده. ادارې لیک چې دا وخت ملک د بدلون خبرې کیږي، خو له ملک بدلون راوستل د مسلې حل نه دی. کچره دا بدلون د اولسی په مفادو کې وي نو بیا خو ټیک ده، غنی د اولس سره دی رابطه وکړي شي، ځکه چې هر ځل د اولس د بدلون خبرې شوې دي خو بیا رسو د دې اولس د تاسو څوک هم نه وي. جنگ ورسپانه ادارې کې لیک چې د شورو پورس د کراچۍ په سی وی علاقې کې په گاډي کې سوروت راغرو هغه وخت ځان په 14 والو زولو کله چې پولیس والو دوی د لټنې لپاره و. ادارې لیکي چې دا وخت کراچۍ کې د حضرت عبدالله شاه غازی عرس روان دی. خدای مکړه کدا تر هغه چرته حل تر رسیدلې وي نو د دې نتیجه به سوا. اج ورځ پڼ خپل ادارې د بجلی په زیاتیدونکو نرخونو لیکلې ده. او وایي چې سپریم کورټ کې د کیس د اوریدنې باوجود حکومت د بجلی په نرخ کې د 40% زیاتوالي پریکړه کړې ده. ادارې وایي چې د غبن او غلا غلطو د ښکاره ثبوتونو باوجود حکومت د دې منلو نه انکاری دی، او په ځای د دې چې د دغه کرایې د بجلیګرو نه خپل په اربونو پیسې واپس واخلی د نړیوالو ادارو نه قرضونه کوي. ادارې وایي چې دې لړکې د حکومت سره سره د مخالف ډلې کردار هم ډیر ښه نه دی، او دوی صرف د خلی احتجاجونه او ایوان کې چغې سوري وباسي خو په عملي توګه یې هیڅ نه دي کړي. ادارې اخره کې وایي چې باید مخالف ډلې د حکومت خلاف د خپل ذاتی مسلو په ځای په ولسی مسلو احتجاج وکړي، او داسې احتجاج چې حکومت د غلطو فیصلو نه واړوي، او که داسې نه وي نو تر څو به ولس د ګرانۍ په اور کې سوزي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات نیویارک ټایمز رسپانه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوزیشن په اړه خپل دریز ښکاره کړ. د چهارشنبه په ورځ د په وینا کې داسې ښکاري چې هم گاونډي وو ایران او پاکستان ته خبرداري وو او هم یې هڅه وکړه چې د کورنیو کړیو شکونو ته ځواب ووایي. ورسپانه لیکي چې ولسمشر حامد کرزی د بهرنیو ځواکونو لخوا د کورونو د تالاشۍ، د شپې د پلټنو، د دوی لخوا د جوړ شویو جیلونو د بندیدو غوښتنه وکړه او دا هغه څه دي چې د امریکا ټول سیاستونه یا پالیسي یې له طالبانو سره د جګړې لپاره کامیابه بولي. نیویارک ټایمز د امریکا سفارت د چارواکو لخوا ویلي دي چې د ولسمشر حامد کرزی په دې خبرو به تر هغه حکومت تبصره نه کوي چې دغه لویه جرګه خلاصه نشي. امریکا چارواکو ټینګار کړی دی چې دوی تل د افغانستان د خپلواکۍ ملاتړ کړي او په دې هم ډیر کار کوي چې د افغانانو کاري وړتیا لوړ کړي څو خپل پوځي عملیات په خپل وکړي. ورسپانه زیاتوي په افغانستان کې په دې دودیزې لوی جرګې باندې د ولسمشر کرزی مخالفان او مدني ټولنې نیوکې کوي، خو ځینې مخالفان یې لکه د بلخ والي عطا محمد نور او د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی چې دواړه د شمالي ټلوالي غړي دي په دې جرګه کې ګډون هم کړی دی. ګارډین ورسپانه بیا د تیرې خالی په ورځ تهران سره نږدې د ایران په اټومي بټۍ د شوې چاودنې په اړه لیکنه کړې چې پکې د دې هېواد وتلي انقلابي ساتونکي ولس سرتیري هم ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې د دې هېواد مشر قومندان میجر جنرال حسن تهراني مخاطم هم شامل وو چې د دې رژیم د میزایلو د پروګرام یو مهم کس په توګه یادېده. ګارډین لیکي له پیښې وروسته سمدستي د ایران حکومت وویل دا د موادو د لیکت په وخت یوه تصادفي چاودنه شوې وه، خو ناڅرګندو سرچینو چې له ایران او اسرائیلو سره نږدې اړیکې لري خبري رسنیو ته ویلي چې په پیښه کې د اسرائیلو پر استخباراتي ادارې موساد باندې د لاس لرلو تور دی. په دې وروستیو کلونو کې ایران اټومي پروګرام یو ډراماتیک پشاتګ تجربه کړ. د دوی ساینس پوهان ووژل شول او په کمپیوټرونو یې وایروسي بریدونو نه داسې باور کیږي چې دا د یورانیمو د غني کېدو د مخنیوي لپاره طرحه شوې وي. ګارډین لیکي ډیر کارپوهان په دې باور دي چې اسرائیل او اتحادیانو یې دا وخت د ګران پوځي برید پر ځای چې لاسرسی به یې هم ورته ستونزمن وي له ایران سره پټه جګړه غوره ګڼلې ده.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په او منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
اسلام او الازهر
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال لیډو ته غوږی ورزو د خیبر قبایلی سیمې خار جمرود ته. د دغه سیمې اوسیدونکو وایي چې د جمرود په قامی شناختی کارډونو جوړولو مرکز یا نادره دفتر کې د دوی کار نه کیږي او د شناختی کارډ په حاصلولو کې د یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي. په دې حق له نور تفصیل د فرهاد شینواری نور.
د خیبر قبایلی سیمې د جمرود او باړې خلک وایي چې په جمرود کې د کمیش شناختی کارډونو جوړولو مرکز یا نادره کې د دوی کار نه کیږي او د شناختی کارډ په حاصلولو کې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د جمرود د نادره مرکز عملی بی ځایه زوروي او دوی نه روپۍ هم اخلي. دوی وایي چې د شناختی کارډ د نشټوالي له عملی په پیښور کې پولیس هم تنګوي. په دې حق لباندې د جمرود سیمې اوسیدونکي وکړي کار اپریدی مشال ریډیو توای
اوس یو نیمه میاشت شو چې زب شناختی کارت چې څم راځم او ما تخپل شناختی کارت نه ملاویږي. ډیر سخت مصیبت ته ودا مونږه بهر اوس په خبر نه زتل مو پولیس والا رمانیګم ما تی چې تا عمر پوره او تاسو شناختی کارت نشته تل بیا او جرمانه کې جیل کې واچې تکلیف مونږ ته مصیبت په جوړ شي کنه. ډیر سخت تکلیف دی نه دلته کار سره شینه یو خو تب قطار کې ولاړ ټول اورېسته راشي کنه.
په داسې حال کې چې په باډه کې پوځي عملیات روان دي او هلته د نادره مرکز تړلی پروت دی، نو اوس د باډې خلک هم د جمرود نادره مرکز نه خپل شناختی کارډونه جوړوي. خو د باډې سیمې یو تن حلیم خان وایي چې دلته کار نه کیږي.
دل چې نادر لره شو نادر ولا مطلب مله یو کار نه کوي پوی په جړو پر یاد باندې به تر وای نه تر جوړ کړی مله یو شي نه کوي ذاتی مدا مسله چې ما وسنات کړ نه جوړی پوی چې تا هغه چې نظر جوړ کړی کلر ته وای شو ګوتو کې پر کلر به ته وای پوی چې هر پیسې ګور خپل راوړه او کلر به تاسو وای کلر به چې ورور لمبر راوړه پوی ورور وسنات کړ کلر به چې پلر ولا راوړه نو موږ خو دغه وسنات کړو نه د موجوده نه وي
او د جمرود سیمې یو بلتن نواب شاه وای چې د خپل مازور تر زوی شناختی کارډ هم لا تر دې دمه نه دی جوړ شوی
په مارچ کې مو دا شاغه جمع کړای وای دا ټوکن نو غیر اسی چې دی هفته ولاس پرې یو کله را دی چې دی پخپل را وله پخپل مې ول 15 زلې را وستو یره او تم یشت تقریبا وشولې په تم یشتو کې لوسم یی چې نن مولا ګلو
د جمرود او باډی سیمې د خلکو د شناختی کارت د ستونزي او د جمرود په نادرا مرکز کې د خلکو د بلا وجه تنګولو او درغلو پاړمو چې کله د خیبر پختونخوا په خبر نادرا کې ډیپټی ډایریکټر جمشید خان سره ولیدل نو دوی وویل
اس پہ یہ ہے کہ یہ تو یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھئی ایجنٹ مافیا بھی ہے
دی وای چې په دې کې خو دا سیدا چې تاسو ته معلومه ده چې دلته د ایجنټانو ډله هم شته او موږ به د دواړو طرفونو صورتحال ګورو چې دلته حقیقت څه دی او چې څه حقیقت وي د هغې مطابق به موږ اکشن اخلو
جو ہے وہ ہم ایکشن لیں گے
د جمرود او باڑی سی می خلق وای چې د دوی د شناختی کارت ستون زده هوا رکړی شي فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو پرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسی او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي
اوریدونکو ورزو د دې خبرونه یو بل راپور ته په واشنگتن پوسټ ورسپاڼه کې د امریکا د کامی امنیتی چارو کارپو پال میلر لیکنه خبره شوې ده د لیکي جګړه یو ورځ حتمن پای ته رسی جګړې تل تر تله نشي چلی دی نو ځکه د امریکا راتلونکي ولسمشر باید دا پوښتنه وکړي چې کله به د امریکا حکومت په ګرد نړۍ کې د ترهګرو په نښه کولو لپاره د بې پیلټ الوتکو کارول ودروي د دې پوښتنه په اړه د مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو
لیکوال پال میلر لیکي د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پروګرام یو تاکتیکی او ټکنالوژیکي نوښت لري چې د القاعده پر ضد په جګړې کې ډیر زیات کار کړی دی د دې ټکنالوژۍ له لارې په دقیق او کره ډول نښه ویشتل کیږي او دا یو داسې شی دی چې د امریکا پوځ یې له نسلونو خوب لیده لیکوال وایي خو بی پیلوټ الوتکو بریدونه د جګړې هغه عمل دی چې پکې خلک وژل کیږي او جګړې یوه ورځ ودرېږي جګړې باید یو ورځ پای ته ورسی پای ته نه رسیدونکې جګړې د منلو وړ هم نه دي او خطرناکې هم دي د امریکا حکومت د دې داوا نشي کولای چې د یو کس پر ضد د نه ختمېدونکې نړیوالې جګړې عمل روان کړي چې دا یې ملي امنیت ته د ګواښ په توګه ویني پال میلر وای په دې باور نه لري چې د امریکا ولسمشرانو جارج بوش او باراک اوباما د خپل واک ناوړه ګټه اخیستی وي دا هم ښکاره ده چې بی پیلوټ الوتکې به تر څو کالونو پورې په اسمان کې وي معنا دا چې بریدونه به کوي خو د دې دا معنا نه ده چې هر امریکایي ولسمشر دې دا وکاروي د مقالې تر مخې د سپتمبر د 11 تر بریدونو وروسته امریکایي کانګرس ولسمشر ته دا اجازه ورکړه چې د هغو کسانو پر ضد ټول ضروري او مناسب قوت وکاروي چې دا جګړه یې پیل کړې ده خو وسنیو حالاتو ته په کتو ولسمشر باید دا واضح کړي چې پر داسې دقیقې تګلارې کار کوي چې د القاعده پر ضد جګړه دې پای ته ورسوي او له دې سره بیا د حکومت هغه هڅې هم ودرېږي چې له لارې یې دوی خلک وژني پوښتنه دا ده چې دا جګړه به کله پای ته رسی لیکوال لیکي دا یې ځواب نشي کېدای چې هر کله چې د القاعده ټول غړي ووژل شي نو بیا ځواب لګته تو پیچلی دی جګړه به هغه مهال پای ته رسی چې د امریکا استخبارات القاعده په واضح ډول د ملي امنیت لپاره خطر ونه ګڼي
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
او اوریدونکو مشال ریډیو هر هغه خبر تاسو ته وړاندې کوي چې په نړۍ کې روان وي د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل 15 غړي او جرمني د ایران د متنازعه ایټمي پروګرام په اړه په یو متفقه قرارداد سلا شوې دي چې باید ایران هغه اندېښنو ته ځواب وایي چې د ایټمي توانایي د نړیوالې ادارې په تازه راپور کې په ګوته شوې دي نور تفصیل درته زوړاندې کوم د ایران د متنازع نیوکلیایي پروګرام په اړه د نړۍ لوی طاقتونه په یو متفقه قرارداد صلاح شوي دي چې مخه یې په ایران باندې فشار زیاتول او خپل دریس ښکاره کول دي. د ملګرو ملتونو د ایټمي توانایي په اړه د ادارې د لیکلي شوي قرارداد مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل مستقل پنځه غړي فرانس، برتانیا، امریکا، روس، چین او د سره سره جرمني هم اوس په دې اړه یوه خوله دي چې تهران د ایټمي وسلو جوړولو په هڅه کې دی. د دغې قرارداد په متن کې ویل شوي دي چې دا اوس ډېره ضروري ده چې ایران او د ملګرو ملتونو د ایټمي توانایي اداره نتیجه خیزه خبرې اترې وکړي او په تهران یې غږ کړی دی چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه ټولو معلوماتو، اسنادو، ځایونو، موادو او دغه پروګرام سره تړلي خلکو ته د لاسرسي ورکړل شي. امریکا هم هیله څرګنده کړې ده چې د ملګرو ملتونو د ایټمي توانایي د ادارې د مشرانو جرګه ایران ته د نړیوالې ټولنې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه اندېښنې ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر په واشنگټن کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وویل چې
موږ پر امید یو چې د اټومي توانایي د نړیوالې ادارې د مشرانو جرګه به ایران ته د هغوی د اټومي پروګرام په اړه یو سخت او متفقه پیغام ورکړي او ایران ته به دا هم ووایي چې اوس ضرورت دا دی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه حقیقت په ډاګه کړي.
بلخوا په ویانا کې چېرته چې د اټومي توانایي د دغه ادارې د مشرانو د جرګې دوه ورځنۍ غونډه کیږي، د دغه ادارې مشر امانو ویلي دي چې دا د هغه فرض وو چې د ایران د اټومي بم جوړولو مشکوکه سرګرمیانو په اړه نړۍ خبردار کړي. امانو ایران ته د یو لوړ پوړي وفد لیږلو هم تجویز ورکړو چې په هغو اندېښنو خبرې وکړي چې د ایټمي توانایي د ادارې په تازه راپور کې پړومبي ځل په ګوته شوې دي چې دوی سره داسې باوري ثبوتونه دي چې دغه اسلامي هیواد د ایټمي وسلو جوړولو په هڅه کې دی. ښاغلي امانو زیاته کړه،
دغه معلومات څرګندوي چې ایران داسې هلې ځلې کوي چې تړون یې د ایټمي وسلو جوړولو سره دی. دغه معلومات دا هم ښایي چې د 2003 کال په پای کې دغه هلې ځلې په ډېر یو مربوط انداز ترسره شوې دي او دا هم کېدای شي چې دغه هلې ځلې اوس هم روانې وي.
ښاغلی امانو وایي چې هغه د دغه وخت ایران ته د لیږلو لپاره د ایران ولسمشر او د دغه هیواد د ایټمي پروګرام مشر ډاکټر عباسي ته د نومبر په دویمه نیټه خط لیکلی دی او ورته ویلي دي چې د دغه وخت د لیږلو مقصد دا دی چې هغه اندېښنې ځواب شي چې په دې نږدو کې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه رامنځته شوي دي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
اور دن کو ورزو یو بل نړیواله موضوع تا ورسله غی چې عرب لیگ شام ته د عربي هوادونو لخوا د وړاندې کړل شوی روغ جوړې د پلان د عملی کولو لپاره د درې ورځو مهلت ورکړ. روسي په یاد هواد کې د کورنی جګړو لپاره له دوه څخه باندې خني خودلو د ولسمشر اسد او د رژیم د مخالفانو ترمنځ د خبرو اترو د پیرولو په خبره ټینګار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د واشنگټن نه هارون بچا راکړي.
د سوریا د هوایي ځواک د استخباراتو په ودانۍ د تیرې شروع د ورځې له حملې وروسته چې ویل شوي شاوخوا شلو تنو ته پکې مرګ ژوبله اوختي. روسیا چې د سوریا له سو اخرنیو پاتو ملګرو هیوادونو څخه یو یادیږي، په یاد هیواد کې د کورنیو جګړو د پیلېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. راپورونه وایي دغه حمله د سوریا له پوست څخه بیلو شویو سرتیرو چې د سوریا د آزاد پوست په نوم د یوې جنګي ډلې په ترڅ کې فعالیتونه پر مخ وړي ترسره کړې ده. رویټرز ایجنسی د حکومت مخالفه سوریایي قومي شورا د یوې مشر غړې کیترین الټالی لخلیلی کی چې وایي له بده مرغه د سوریا له خلکو سره بل کوم انتخاب پاتې نه دی، دوی مجبور کړل شوي دي چې په جنگي مبارزې ګوتې پورې کړي. نوموړی زیاته کړې، په ګرد سوریا کې هر ورځ د دې هیواد د امنیتي او استخباراتي ارګانونو لخوا د شکنجه شویو مظاهرتچیانو مړی موندل کیږي. د سوریا چارواکي بیا د خپلو 1100 پوځي سرتیرو او پولیسو د وژنو په یادولو په هیواد کې دروان تشدد مسولیت په وسلوالو ډلو غورځوي چې وایي بهرني طاقتونه یې په شا ولاړ دي. رویټرز ایجنسی د روسیې د خارجه وزیر سرګی لیبرو یوسف په حواله لیکي چې نوموړي د عرب لیگ د چتر د لاندې د بشر الاسد د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو د لړۍ د پیلولو غوښتنه کړې ده. حال دا چې د عربي هیوادونو د غټولنې د سوریا غړیتوب معطل کړی او ترې غوښتي تر څو زر تر زره د ولسي وګړو د زورولو لړۍ ودروي او کنه نو له بندیزونو سره به مخ کی. اخوا بیا د امریکا د خارجه وزارت ویاند مارک ټونر د زیارت په ورځ په واشنگټن کې یو مطبوعاتي غونډې ته په وینا کې د روسیې د دې دریس چوایي په سوریا کې کورنۍ جګړې پیل شوي په ردولو هیلو خوده چې روسیا به د سوریایي رژیم د ظلم او زیاتی د غندنې په مخه پیل شوي له نړیوال کمپین سره ملګری شي. موږ به د سوریا پر ضد د فشار راوړلو خپلو هڅو ته دوام ورکو. موږ هیله کوو روسیا به د دغه پروسس برخه جوړه شي. خدا دا چې موږ یقینا چې د پرمختګ په حالت کې یو. بلې خوا ته د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان تیره ورځ په استنبول کې د توانایي او اقتصادي چارو یو فورم ته په وینا کې د سوریا خراب امنیتي وضعیت د سیمې او هم د نړۍ د ثبات لپاره د یو خطر په توګه یاد کړ. زمونږ هغه هڅې چې د ناکرارۍ او د کمولو په موخه مو پیل کړې وې په پام کې ونه نیول شوې. موږ د سوریا اسودګي او سوله د ترکیې له هغې سره یو برابر حسابو، ځکه نو موږ به په سوریا کې د سمدستي امن او ثبات د ټینګښت لپاره زیات کار وکړو. فرانسې بیا په ورته وخت کې د سوریا د اپوزیشن له ډلو سره خپل ملاتړ ښودلې، خو وایي چې په دغه هیواد د کوم بهرني پوځي یرغل حمایت به ونه کړي. د فرانسې خارجه وزیر ایلن ژوپی د دې هیواد بی ایف ایم ریډیو سره په مرکه کې وویل، موږ د سوریا د قومي شورا له غړو سره تماسونه ټینګ کړي او غواړو چې په تنظیمي چارو کې ورسره مرستې وکړو. باید وویل شي فرانسا په لویدیځو هیوادونو کې تر ټولو لومړنی هیواد و چې 13 مارچ میاشتې د لیبیا یاغیان په رسمیت وپیژندل، خو تر دې دمه یې د سوریایي رژیم د کومې مخالفې ډلې په حق لا داسې کومه اشاره نه ده ورکړې. رویټرز جانس په یوه وخت کې په پیرس کې میش د سوریا د قومي شورا د مشر برهان غیلیون وینا راغستې چې په ترس کې نوموړي په سوریا کې د 1300 پر مهال د سړی تختونې او وژنې پیښو ته په پام سره د انقلاب په حامیانو غږ کړی، سو د خپل منځي اختلافاتو په یو خواته کولو او د فرقه ایي شخړو نه د ځان په ساتلو د رژیم پر وړاندې د یو مضبوط قوت په توګه وځلیږي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
روزن کو ورزو اسلام آباد تھا. دا پاکستان قومی اسمبلی کی دا تیر زیارت پورز دا پیٹرول مصنوعات و گیس غلا و دا گیس پائپ لائن پر 14 والو دا اولو پزد بل پا اتفاق سر منظور کرے شوے دے. نور تفصیل دا سراج زہیر ناورو.
د پټرولیم وفاقي وزیر ډاکټر اسیم حسین لخوا د ګیس او پټرولیم مصنوعاتو د غلا پر ضد سزاګانو ټاکلو لپاره بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شوی و. د بل تر لاندې بعد تیلو او ګیس غټ پایپ لاینونه په 14 الوزونکو ته 14 کاله د بند سزا سره د 1 کروڑ روپو د جرمانې سزا هم ورکولې شي. دغه رنګ دا جرم به ناقابل ضمانت وي، بلکې دا هم ویلې شوی دی چې څوک هم یو کس د دې کار لپاره ولم سوي هغه ته به هم دا قسمه سزاګانې ورکولې شي. د دې تر څنګه بلکې ویلې شوې دي چې په کورنیو کچ غلاکونکو ته به شپږ میاشتې د بند سزا او یا 1 لاکھ روپۍ جرمانه او یا د دواړو سزاګانې ورکولې شي، او دغه شان به کارخانه‌دارو ته 15 کاله د بند سزا یا 50 لاکھ د جرمانې سزا او یا د دواړو سزاګانې په یو ځای ورکولې شي. کله چې مشال ریډیو د دې بل په حقله د قانوني چارو کارپوه بیرستر باچانو وپوښتل چې آیا د دې بل پاس کېدو وروسته به څومره ممکن شي چې د ګیس غلاګانو کې کمی وشي؟
باید کم غټ نقصان دین او غیر کارخانه دار رسی کارخانی چې کم دی پدی باندې چک پکار دی پدی باندې دې پر به خطر طریقه دای چې د ګیس محکمې والا دا ایوري دور کی چې دی کارخانه ایوري چې کم دی هغه دمرا د میاشتې کې دی شي چې میټر پسې بیا لږی داغلا دا هم یو طریقه ده بندولو. او زما خیال دی چې دی باندې غور څه پکار دی چې د حالات چې کم را روان دي، د ګیس چې کم کمی را روان ده، د ډیرو خلکو خو دې نه کینی کی چې زمونږ ان غریب بند نشي. نو څه دا غم دی؟
د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بل پاس کېدل ډېر ښه خبره ده، په دې عمل کول ډېر ضروری دي.
جو چوری کرتے ہیں، بجلی چوری کرتے ہیں یا گیس چوری کرتے ہیں، اگر آپ اس کے لیے قانون نہیں بنائیں گے تو چوری لوگ کرتے رہیں گے، ہر جگہ چوری ہو رہی ہے.
سوک چی د بجلی یا گیس غلا کوي کدا غیر پارا قانون نه جوړوي نو غلا به خلک کوي، زکه چې غلا خو هر ځای کیږي. د غیر قانوني کارونو او درول لپاره د قانون جوړولو ضرورت وي، هغه کمی سمله وکړو، خو په دې عمل کول دا یو ډیر لوی سوال دی، زکه چې د بده مرغه دلته پاکستان کې خو قانون شته خو عمل به نه کیږي. تر سوچ سزاګان نه وي ورکړل شوی نو هم دا سغلاګان به روان وي. وي.
بلخوا د پټرولیم وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین د ګیس بچت لړکې د پټرولیم لپاره د سټینډینګ کمیټې ونډه کې د بهر ملکونو نه د سی این جی کیټونو نه راغوښتلو او ملک دننه د سی این جی کیټونو جوړیدونکو په استعمال باندې د بندیز لګولو تجویز هم ورکړی دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو چې د توانای خبره پکې وشوه. په پاکستان کې د 1300 ورځو راهیسې د کرایې د بجلیګرو په حق لا د درغلو خلاف خبرې اترې روانې دي. سپریم کورټ په دې اړه پر لپسې بیانونه پس د زیارت پر ورځ د حکم ورکړی و چې کومو د کرایې کمیانو د وړاندې نه روپۍ اغېستې وي هغې دې در تر دره واپس کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه انیلا خالد راکوي.
رینٹل پاور یا د کرایې د بجلی ګرو په منصوبو کې شوی درغلو کیس اوریدنه د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې وشوه. د کیس اوریدنې دوران چیف جسټس ویناوا چې د دې بجلی ګرو به پوره پوره معلومات کولی شي او د هغې وروسته به په دې حق لاس فیصله اورولی شي. چیف جسټس افتخار محمد چودھری وویل چې موږ به قومي دولت په غلطه ځای کې دوتا پریک نه دو او د کرایې په بجلی ګرو کې به د درغلو پوره پوره معلومات کولی شي. مرکزی وزیر فیصل صالح حیات هم په دې اړه عدالت ملګرتیا وکړه او وی ویل چې موجوده حکومت کې ډېرې درغلۍ کیږي. د کرایې د بجلی ګرو په دې کیس کې د اوبو او بجلی پخوانی وفاقي وزیر راجا پرویز اشرف هم عدالت ته وړاندې شو. د کرایې یو کمپنی چې والټر نومیږي د هغې وکیل شاهد حامد د سماعت دوران وویل چې زموږ کمپنۍ ته د کرایې د بجلی ګرو منصوبې منظوري په 20 جنوري 2010 کې مرکزي کابینې ورکړې وه. په دې موقع د چیف جسټس افتخار محمد چودھری ویناوا چې سرمایه‌کاري کول ښه خبره ده ولې د سرمایه‌کارۍ لپاره د څوک د غلا لاره نه اختیاروي. چیف جسټس زیاته کړه چې هغوی په سپریم کورټ کې د انصاف لپاره ناست دي او که غلا کوونکي خپل هم وي خو سزا ورته ملاویږي. کچېری رینټل پاور منصوبه کیسه قسمه غلا راووتا نو دا منصوبه به ختم کړی شي. د کرایې د بجلی ګرو په حق لا د قانوني چارو کارپوها بیرستر بچا مشال ریډیو ته وویل
هغه وخت کې کوم وخت دا رینټل پاور اگریمنټس کی دو نو په هغه وخت کې زما خپل خیال دی چې بدنیتی پکې شو د دواړو طرفنا کمپنیانو طرفنا او دلته چې کوم خلکو دا رینټل پاور دا معاهده چې کومه د سخت کړی وي نو په هغه کې دومره بېمانی پکې شو چې زما خیال دی چې کم قیمت چې وو نو هغه اسمان ته ورسولو او ټول زور چې کوم دی نو عوامو ته ورسېدو.
کله چې مشال ریډیو د وابډا پخوانی چیرمین شمس الملک نه په ملک کې د کرایې د بجلی ګرو ضرورت په حق لته پوس وکړو نو دا غوی ویناوا چې ملک ته د دې منصوبو هیڅ ضرورت نشته. په کار ده چې حکومت د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبو ته پاملرنه وکړي.
زما په خیال کې ظلم شوی دی پاکستان سره او د پاکستان خلکو سره او کنزیومر سره چې دا رینټل پاور هاوس راغلي دي فیوچر دی بندول پکار دي ځکه چې هغه ته چلولی نشي. مونږه مسله دا نه ده چې مونږ سره کیپیسیټي نشته. پاور هاوس کیپیسیټي خو شته ډېره ده 800 میگاواټو کیپیسیټي ده خو هغه بند ځکه شي چې دا کې زیات پاور هاوس چې کوم دي هغه په تیلو دي. د تیلو قیمتونه چې مناسب وي خو هغه چلی دی شي او چې هغه ډېر اوچت شي په دغه قیمت باندې هغه پکې منافع نم کوي نو تا ته به بجلی هغه د 100 روپو نه کمه په یونټ باندې نشي درکولی.
یاد دي وی چې سپریم کورټ د کرایې بجلی ګرو په مصوبو کې کیدونکو درغلو په حق له اس خود نوټیس اخستی وو. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو ورزو د بلوچستان سرخار کوټې ته د غلطه کې د استادانو اتحادیې د خپل غوښتنو په لړ کې د نه خوړلو په احتجاج لاس پورې کړی دی. دوی وایي احتجاج به د ستونزو غوښتنو تر هوارېدو دوام ولري. نیاز مساخیل نور تفصیل لګي.
استادان وایي دوی بیلابیلې ستونزې او غوښتنې لري خو حکومت یې د هوارولو لپاره هیڅ ګام نه اخلي ځکه دوی اوس د نه خوړلو په احتجاج لاس پورې کړی. د استادانو د اتحادیې یا ای جی ټی ای یو مشر، سینیئر نائب صدر او د نه خوړلو په احتجاج کې برخه اخیستونکی محمد عارف په دغه اړه و مشال ته وویل
دا موږ تقریبا سبخ لمخه یو هړتال وکړو، جلوس وو، بیا د مطالبې شوې وزیر اعلی او کمیټې شوې سیکرټان وغو دا ومنلې وقایده د منټس جاری سو. هغه نو وزیر اعلی نه وو، چیپس ګټیم نه وو، سیکرټری تعلیم ورته ماته درې ورځې ټیم راکړي، چا به ول هفته ټیم راکړي، چا به دوه هفتې غوښته. نو دې وجه موږ دوی ته ټیم نه ورکاو. موږ چې موږ فیصله کړې د ملګرو د ټولو صوبې ټوټل اضلاع وو، دا فیصله کړې ده چې موږ چې دا موږ ټیم نه ورکوو. موږ ته بس یوه لار پاته ده، دغه ده چې هغه به دوی موږ ته نوټ لري.
دا چې د نه خوړلو احتجاج به تر څومره وخته پورې دوام ولري د استادانو د اتحادیې یو مشر د پوښتنې په ځواب کې وویل
د بوکرتال د سیوڅه اساسه د سیوڅ د حالت تشويشناک ډاکټرانو څه ټریټمنټ ورکړی او بیرته دلی راوړی دی یو دوه درې سلور اساسه اوس هم په سپټال کې دي ته سو نوټیفیکیشن جاری سوی نو یتاغو پر ودا بوکرتال جاری وي او آینده لا عمل جاری سوی دی چې 21 نومبر زابه په تمام اضلاع کې احتجاجي جلسې کوي او جیل برو تحریک بشرو کو او اساسه په خپل جیلو ته ځي
د استادانو د غشتونو او احتجاج په لړ کې مو د صوبای وزیر تعلیم صوبای سیکرټری تعلیم او نورو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نشو هلته استادان هم وایي تر اوسه یو لوړ رتبه حکومتي چارواکی هم د دوی وغښتنو ته د غوږ نیولو لپاره نه دی راغلی نیاز مساخیل مشال راډیو کوټه
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ ډیر ډیر مننه د مشال لیډیو د خبرونه مو د سحر د 9 بجو نه تر اوسه پورې ووري دی اوس وخت راغلی دی چې د بشیر غواخ نه د خبرونو لنډیت ورو
د خبر پختونخوا پولیس وایي چې د طالبانو درې قومندانان یې نیولې دي په امریکا کې د پاکستان سفیر وایي چې امریکایي چارواکو ته ورکړل شوې د خط سره هیڅ تړاو نه لري چې پکې د پاکستان په حکومت کې د پوز د مداخله د مخنیوي غوښتنه شوې وه په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې وو شکمن ترهګر او په کراچۍ کې یو ځانمرګ برید کوونکی وژل شوې د افغانستان په روزګان او ننګرهار ولایتونو کې د بیامنۍ په دوو پیښو کې 15 ماشومان وژل شوي او شپږ زخمیان دي افغان چارواکي وایي امریکا په افغانستان کې د همیشه لپاره نه پات کیږي او ورسره د سخت کېدونکو ستراتیژیک تړون به تر 2040 کال پورې وي او امریکا وایي په ایران د اټمي پروګرام د مخنیوي لپاره برید به خراب اقتصادي پایلې ولري
اوریدونکو دا وی د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه اوس خپل قربا مجید بابر تکنیکی همکار علي محمود او د خبرو ویاند بشیر غواخته په دې دوه اجازه تراکې هر چرته چې یې آباد خوشاله او بریالي اوسئ.